ګر زمینه برابر کړي او پر بازار باندې دي کنټرول وساتي تر څو پورې د دغه ګرانۍ مخه ونیسي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث لرو، خو تر هغې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبان حکومت یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې د خپل حکومت په رسمیت پیژندلو غوښتنه وکړه تر څو په وینا د افغانانو ستونزې حل شي. دا غوښتنه په دوحه کې د طالبانو د سفارت سرپرست سردار محمد نعیم د نړیوال امنیت فورم په 14مه دورې ناسته کې پرون وکړه. د افغانستان بانک سرپرست رئیس وایي د نړیوال لوري د افغانستان پر بانکي سیستم بندیزونو د دې هیواد پر مالي ثبات منفي اغیز کړی چې زیان عام ولس ته رسیدلی دی. د افغانستان بانک سرپرست هدایت الله بدري نن په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال روزمري د کارلو سره په کتنه کې ویلي د نړیوالو بندیزونو له کبله افغانستان د نړۍ بانکي سیستمونو ته د لاسرسي په برخه کې له خنډونو سره مخ دی او دې چارې خلکو ته زیان رسولی او د پی زواکی کمزوری کړی دی. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف وایي د افغانستان وضعیت ځانګړې پاملرنې ته اړتیا لري. د ترن په نوم یوې رسنۍ چې د مرکزي آسیا په اړه خبرونه خپروي ویلي د قزاقستان ولسمشر نن د شانګهای د همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو سره په کتنه کې ویلي د افغانستان وضعیت ځانګړې پاملرنې ته اړتیا لري او دا مهمه ده چې د بشري بحران د مخنیوي په موخه د هیواد سره حیاتي مرستې په دوامداره توګه وشي. په کابل کې د ایران سفارت د هلیکاپټر په پیښه کې د ایران د ولسمشر د بهرنیو چارو وزیر او نورو مرشو چارواکو ته د درناوي په موخه نن د هیواد بیرغ د سفارت پر ودانۍ نیم جوړن کړی دی. د یکشن بې پورز د یوې هلیکاپټر د غورځېدو په پیښه کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او یو شمېر نور چارواکي مړه شول. پاکستاني چارواکو نن سه شنبې له خلکو غوښتي چې د ګرمې هوا له کبله له خپلو کورونو نه ووځي. د ګرمې هوا دې څپې د یخچالونو د ویلې کېدو او د سیلابونو د راوتلو ویره هم ډېره کړې. په عین حال کې د پاکستان په ګڼ مشت ایالت پنجاب کې د 3 میلیون ماشومانو ښوونځي د یوې اونۍ لپاره رخصت شوي دي.
دو خبرې دي، یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو د 25 دقیقې بحث ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. نن په دې بحث کې د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان او څو نورو چارواکو د وژل کېدو پر موضوع خبرې کوو. ابراهیم رئیسی او مل پلاوی پرون یکشنبه په ختیځ آذربایجان کې د یو بند پرانستلو په مراسمو کې له ګډون او د آذربایجان له ولسمشر الهام علیف سره له کتنې وروسته بیرته تبریز ته په لاره و چې هلیکپټر د ایران د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې د هوا د خرابوالي له امله د زمر ځنګله په غرنۍ سیمه کې را ولوېده. د ایران دولت په یوه اعلامیه کې د رئیسی او مل پلاوی وژل کېدل رسما تایید کړي او ویلي دي چې دغه پیښه به د دې هیواد د چارو په پرمخ وړلو کې هیڅ ستونزه رامنځته نه کړي. د دې پیښې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د ایران د اساسي قانون له مخې د هغه لومړی مرستیال محمد مخبر به د 50 ورځو لپاره د سرپرست ولسمشر په توګه دنده پر مخ وړي. په دې موده کې به د نوموړي د پارلمان د رئیس او د قضایه قوې د مشر په ګډون یوه شورا نوی ولسمشر غوره کوي. رئیس چې د 2021 کال په جون کې د ولسمشری د انتخاباتو ګټونکي اعلان شوی و، د همدې کال د اګست په 3مه نیټه د ولسمشر په توګه کار پیل کړ. د ولسمشر په توګه د هغه دنده داسې مهال پیل شو چې څه کم 2 اونۍ وروسته د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو. تر هغې مخکې د ایران پخواني حکومت په افغانستان کې د پخواني د لویدیځ له ملاتړ برخمن حکومت سره ښې اړیکې پاللې، خو له طالبانو سره هم اړیکې ټینګې کړې وې او د دې ډلې څو پلاوی تهران ته دعوت کړی و. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو رئیسې په تېرو څه کم 3 کلونو کې د ښاغلي رئیسې په مشرۍ د ایران حکومت د طالبانو له حکومت سره اړیکې ټینګې کړي، خو د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان په ګډون یو شمېر چارواکو ځینې وختونه په افغانستان کې د ټول ګډونو حکومت د ایران د اوبو د حق او له دې هیواد څخه د ترهګرۍ د احتمالي ګواښونو په ګډون ځینې انتقادي څرګندونې هم کړې دي. نن په دې 25 دقیقې بحث کې له خپلو میلمنو سره پر دې خبرې کوو چې د ایران د ولسمشر او د بهرنیو چارو د وزیر د وژل کېدو پیښه به د سیمې پر وضعیت په تېره له افغانستان سره د ایران په اړیکو څه ډول اغیز وکړي. آیا د طالبانو سرپرست حکومت په وړاندې به د ایران په بهرنۍ پالیسۍ کې کوم تغییر راشي؟ دا پیښه به د سیمه ییزو او نړیوالو چارو په اړه په تېره اوس چې په غزه کې جګړه روانه ده او د حماس په ملاتړ په سیمه کې ایران پلو ډلو هم فعالیتونه زیات کړي دي، ایران په سیاستونو کې بدلون راوړي دی او دې ته ورته نور مسایل به له خپلو میلمنو سره په دې بحث کې وڅېړو. د حقوقي چارو په نصرالله ستانکزی او په ایران کې د افغانستان پخوانی سفیر عبدالغفور لیوال زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. ستانکزی صاحب، لومړی به تاسو ته درشو. د ایران د ولسمشر د بهرنیو چارو د وزیر او مل پلاوی د وژل کېدو په اړه د ایران له حکومت او خلکو سره د نړیوالو د خواخوږۍ څرګندولو په ترڅ کې د طالبان د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند، د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی، د ایران حکومت د ایران ولس ته د خواخوږۍ مراتب وړاندې کړي دي او خپل غم شریکی ورسره شریکه کړې ده. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په کابل کې د ایران له سفیر او د ایران د ولسمشر له ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی سره په کتنه کې د خواخوږۍ مراتب و د څرګندولو تر څنګ د سیمه ییزې همکاري په خاص ډول افغانستان سره د ایران د ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر نقش او مشرتابه متقی ډېر ارزښتناک بللی ده. کراشو دیتا چه پتیرو تکم دریو کلونو که چه پر افغانستان طالبان بیا وقت منان شویدی ده خاغلی رئیسی پا مشری ده حکومت علی که چه دول ارزوی دی و گاون پتوگه او فکر کوی چه دیگه پیخی ورسته با ده ایران پا بحرنه پالیسی که ده طالبان و ده سرپرست حکومت پا وراند کن بدلون راشی؟
پسر که سلامون وراند کن تاستا جناب راکتر سه مگفور دیوال تا درنو اوریدونکو ته. د ایران د اوسنی سیاست عمده مسئله یا استراتیژیک مسئله هغه تغییرات چې د ریسی په حکومت کې رامنځته شول، دا دي چې په لومړي سر کې ایرانیانو یا د ایران حکومت او د هغه مذهبي مشري ډېر تمرکز د منځني آسیا په مسایلو باندې متمرکزه کړه، په دې مانا چې سوریې جګړې او وروسته اسرائیلو سره د غزې په مسئله کې او همدارنګه د خلیج د هیوادونو سره د اړیکې په بیا رغونه کې او همداشان د خپلو ګاونډیو او لغلي جملې له افغانستان سره د اړیکو پر رغولو باندې ډېر تمرکز وکړ. اما زه داسې فکر کوم چې اساسا د ایران ستراتیژیک سیاست د ایران حکومتونه نه ټاکي، بلکې هغه مذهبي مشري او هغه حلقه په خصوص استخباراتي حلقه سپاه پاسداران دوی ټاکي. نو په دې اساس زه ویلم چې دوه ډوله تاثیرات به ولري. لومړنی تاثیرات به دا وي په ټوله کې چې موقت تاثیرات به په اړیکو باندې او هغه په داسې ایرانیانو ته به همدا ډېره سخته وي چې 500 راتلونکو ورځو کې یو سخت پړاو تېروي. په دې کې به زه فکر نه کوم چې طالبان سره کوم تغییر راشي، او په هر صورت د پالیسۍ لحاظه ممکن نه وي حکومت ځینې تغییرات وکړي. په تېره بیا که چیرې په ایران کې رادیکال عناصر ماته وخوري او اصلاح غوښتونکي عناصر قدرت ته ورسېږي، په یقیني ډول به په سیاستونو کې څه بدلون رامنځته شي.
مننه ستانکزی صاحب. غفور لیوال هم د ټلیفون لارې راسره وصل شوی دی په تهران کې د افغانستان د حکومت پخوانی سفیر. لیوال صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی او د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان مړینه، ستاسو په نظر آیا د طالبانو له سرپرست حکومت سره د ایران په سیاست کې به د کوم بدلون پیلامه وګرځي؟
سلامونه تاسو ته، ستاسو قدرمن میلمه استاد ستانکزی او نورو ټولو درنو اوریدونکو ته. د ایران سیاست د افغانستان په اړه ګڼ اړخیز دی، څرنګه چې تاسو ته هم خبر یاست. د واکمنو طالبانو یوه برخه د پخوا څخه دوی سره په اړیکه کې وه او دغه اړیکه په هغه شکل دوام لري، البته خپلې لوړې ژورې لري. په عین زمان کې ایرانیان د پخوانیو ځینو مطرحو افغان څیرو چې اوس د طالبانو په وړاندې په ګرمو او سړو جبهو کې جنګي کې د هغوی سره هم خپلې اړیکې ساتي په عین زمان کې، مګر غواړي د دغو اړیکو په اړه توازن هم وساتي. خو په دې وروستیو کې دوه مسائل یو څه سره بدل شوی. یو دا چې ایران غواړي په افغانستان سره په خپل ټولو پولو باندې دیوال پورته کی او ګواکې له دغه ناحیې نه خپل امنیتي اندېښنې په یو ډول مدیریت کی او په عین زمان کې په دې وروستیو کې دلته په افغانستان یا په سیمه کې د یو شمیر وسلوالو ډلو په اړه د دواړو هیوادونو په لحن کې یو څه تغییر راغلی و. په تېره بیا هغه مهال چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د دریو هیوادونو پرته ګاونډیو هیوادونو پرته له دې چې نوم واخلي یادونه یې وکړه چې ګواکې د یو شمیر ورانکارو ډلو په رامنځته کېدو یا انتقال او له یو ځای بل ځای ته تګ کې لاس لري. دغه خبرې هغه نږدې او خواږه مناسبات چې پخوا یې درلودل تر تاثیر لاندې راوستلې او ابهام او یو نامعلومه حالت فضا یې د دغو دوو هیوادونو ترمنځ راوستله. په هر صورت دغه دغه ټولې شالید ته یا سابقې ته په کتلو سره دغه پیښه په ډراماتیک بڼه کوم تغییر نشي راوستلی، ځکه چې مخکې ما د استاستانګي وروستي خبرې واورېدلې. دا سمه ده چې اداري او اجرایوي ارګان دغه حکومت تونه یوازې د هغو پالیسیو تمثیلونکي او عملي کوونکي دي چې د دوی تر شا مقتدر ډلې یا مقتدر مقامات یې ټاکي. نو د همدې دپاره مګر که دغه پیښه په ایران کې د جدي سیاسي او تشکیلاتي بدلونونو باعث شي او سیاسی نظریه په کې تغییر شي، بیا کېدلی شي د افغانستان په اړه هم د دوی د سیاستونو په برخه کې څه تغییرات وو.
بله، مننه لیوال صاحب. ستانکزی صاحب، د لیوال صاحب په څرګندونو کې بیا همغه د ایران پخوانی دریز یادونه وشوله چې په تیر حکومت کې هم د حکومت سره اړیکې پاللې، همې په حکومت کې دیننه د یو شمیر مشرانو یا هغوی چې ناراض او له هغوی سره هم ځینې اړیکې پاللې او هم د پخوانی حکومت له مخالفینو عمده مخالفینو چې هغه طالبانو له هغوی سره، یعنی په دې تیرو دریو کلونو کې فکر کوي چې بیا هم ایران همدغه سیاست مخ ته وړی دی د طالبانو د سرپرست حکومت سره پر اړیکو سربیره؟
که چیرې تاریخي بهیر ته یې وګورو، حتی د ایران د پادشال زمانه نه چه تلی مختلی دی پا افغانستان که خپل نفوذ خپور کی او دی زنو کڑیو پا تیره با دی زنو مذهبی افراطی کڑیو سرای تر پرده لانده روابط در لودلی دی. بیا وروست تره چه کلا پا ایران که اسلامی انقلاب رامنځته کیږي او پا افغانستان که دروسان و دیگر غل پا پایله که روسان ځانګړ گروپونو او اشخاصونه د نفوذ دی وسیلې او د مداخلې در وسیلې او حتی در تجاوز تر حدود پورې په حقوقي لحاظ مخ ته ځي. په تیرو شلو کالو د جمهوریت کې هم ایرانیانو تقریبا عین پالیسی مخ ته وړله، هم د کابل له مقامات سره ډېر نږدې اړیکې پاللې او هم یې په داخل کې لکه چې تاسو ورته اشاره درلوده د خپلو نفوذي عناصرو نه په استفادې د افغانستان په سیاست کې ګوتې وهلې. او په وروستیو کې د طالبانو سره لکه تلیوال چې ورته اشاره درلوده تاسو ورته اشاره وکړه، او زه فکر کوم چې اوس هم ایرانیان عین پالیسي یعنې هغه ستراتیژیک پالیسي دا ده چې ایران غواړي چې په افغانستان کې د خپل نفوذ په شکل د اشغال وساتي. بنان موجوده وضع یا تیره وضع چې په افغانستان کې متاسفانه یا سیاسي یا اقتصادي یا ټولنیز یا حتی نظامی کړکیچونه و، ایرانیانو په کافي اندازه ترې استفاده کړې. تاسو ګورئ وار وار د جمهوریت په دوران کې ولیدل شول چې ایرانی وسلې د افغانستان د همغه زمانې د حکومت له مخالفینو سره لاسته راغلی، سره د دې چې کابل او تهران په ظاهر کې ډېرې ښې اړیکې درلودې. زما عقیده دا ده چې د ایران یا د ایران اسلامي جمهوریت اساسي ستراتیژیک دا ده چې په ګاونډیو لرو پرتو اسلامي هیوادو کې خپل نفوذ کړي یو، او له بلې خوا نه یو ډول دولتي تروریزم یې د خپل 3-4 کلن موجودیت سره استعمال کړی. نو زه فکر کوم په ستراتیژیک لحاظ په دغه مسایلو کې کوم ډېر عمده بدلون نشي راتلی.
لیوال صاحب، تاسو چې یو موده په تهران کې د افغانستان سفیر پاتې شوي وی، د ایران چارې نږدې تعقیبوئ، کراشو د ابراهیم رئیسی په مشرۍ دا ورستۍ درې کلنې دورې ته د هغه دوره درې کلنې دوره په سیمه کې د ډیرو تحولاتو شاهده وه. د لومړي ځل لپاره د ایران او پاکستان ترمنځ د یو بل په خاوره باندې مستقیم بریدونه وشول. ایران په پاکستان کې د دوی په وینا جیش العدل اهداف په نښه کړل، او پاکستان هم بلوڅ ملت پالی د ایران په سیستان بلوچستان کې په نښه کړل، چې له دې سره هم داسې د دې ویره زیاته شوې وه چې ممکن په سیمه کې کړکېچ د غزې له جګړې سره نور هم زیات شي. د ایران له ملاتړه برخمنې ډلې د حماس په ملاتړ هم ډېرې فعالې شوې دي. حوثي اغیان، لبنان حزب الله ډله، په عراق او سوریه کې د ایران له ملاتړه برخمنو ډلو هم پر اسرائیل په وروستیو کې او په ځینو کښتیو چې د سره سمندرګي له لارې تیریږي بریدونه زیات کړي دي. دغه وضعیت ته په پام سره دغه پیښه او اوسنۍ پیښه به هم د ایران په سیاستونو کې یو ډیر لوی تغییر رانه ولي فکر نه کوئ؟
د یوازې څو ساعته فاصله لرو له دغه پیښې له اعلان څخه. البته دا یو څه وخت دی، دا هم نیسي چې دا څرګنده شي چې دا پیښه څه ډول پیښه ده. آیا دا واقعا یوه طبیعي پیښه ده، تخنیکي عارضه ده، که کوم څه ترشا دي او که څه ترشا دي؟
څه فکر کوئ؟ درې هلیکپټرې وې، دوه یې تبریز ته ورسېدلې، او یوه چې خپله رئیسي د بهرنیو چارو وزیر د آذربایجان د ختیځ آذربایجان والی او دغه راز د تبریز د امام جمعه خطیب پکې سپارو او ځینې نور کسان دا رالویږي، او ډېره موده هم ایراني رسنیو درست معلومات یا په جزئیاتو معلومات نه ورکول. یعنی فکر کوئ چې کومه پیښه د پیښې تر شا ځینې عوامل شته؟
وخت دا بیا په تیره بیا موږ ته چې له دې پیښې نه لږ یو دا قضاوت به څه عجولانه وي، مګر داخل د ایران کې د واک پر سر سیالیو او ځینو ډېرو پیچلو جوړښتونو ته په پام، دغه حد او شک بې ځایه نه دی چې دا یوه جوړه شوې پیښه وګڼل شي. البته باید سړی انتظار وباسي چې دا څه ډول ده، دا کې جوړه شوې ده، آیا د همدغو داخلي پر قدرت باندې د سیالیو مسئله سیوری تر پر سر دی او که نه دا خارجي عوامل هم لري او یا دواړه لري چې یو بل ته سره لاس ورکړي. مګر خبره په دې کې ده چې ستاسو هغه اولې پوښتنې ته که را وګرځو، قطعا دغه پیښه لږ تر لږه د سیمې په دومره ښکېلتیا کې چې ایران پکې ښکېل دی، د اسرائیل او فلسطین او غزې له پیښو نه رانیولې د عربي هیوادونو تر بریده او بیا تر افغانستان او بیا حتی تر اوکراین پورې، تاسو پرې پوهیږئ چې په دغه لویه جګړه کې هم یو ډول د ایران حضور یا د ایرانی وسلو او د بیپلوټه ځانمرګو الوتکو حضور په خپل دا څرګندوي چې د ایران حضور د نړۍ په ډیرو لرې پرتو لانجو کې شته دی. خو زه بیا هم په ټینګار وایم چې که دغه وژنې یا دغه مړینې یا دغه حادثه طبیعي وي، خو په ایران کې قدرت اصلي قدرت مرجع د مذهبي مشر په لاس کې ده، او دا اداره به بدله کړي، بله به راولي، کېدلی شي ځینې سیاستونه هم ورسره د دې دپاره په دې بهانه بدله کړي چې دا نوی حکومت په خپلو سیاستونو کې تغییر کوي. ځکه چې یو شی چې روښانه ده او څرګنده ده او باید ووایو، هغه دا ده چې په دغسې یو وضعیت کې ایران یوې جبهي جګړې ته د ورتلو اراده نه لري. که څه هم د وروستیو پیښو چې تاسو هم ورته اشاره وکړه څو ځلې یې دغه امکان ډېر رانږدې کړ چې یوه پراخه جبهي جګړه پیښه شي، مګر ایران ځان په ډېر مهارت ترې وساته. له پاکستان سره د ایران ښکېلتیا او مخامختیا هم همدغسې یو حالت وه، او هغه وخت کې موږ دا پیشبیني کړې وه چې دا جګړه نه کېږي، ځکه چې یو هغه ظاهري لحن دی چې کله کله په دغسې حالتونو کې دغه هیوادونه یو د بل په وړاندې کاروي. مګر یو بله لایه یا یو بل پوړ دی د ټولو شیانو لاندې دی چې هغه نا اعلان شوی توافق دی د خپلو مخالفینو د ډارولو دپاره. تاسو ولیدل چې د ایران او پاکستان ترمنځ دواړو غاړو ته بلوچان وویشتل شول، ووژل شول، حتی په هغو کې ملکي وګړي، ښځې او ماشومان هم ووژل شول. دواړو هیوادونو په ډېر مهارت خپل مخالفین، خپل هغه بهر میشتي مخالفین او یا خپلواکي غوښتونکي دښمنان وویرول، وډارول، پرته له دې چې د دوی ترمنځ جګړه لویه شي. او حتی تاسو ولیدل چې ډېر ژر ایرانی مقاومت پاکستان ته په وړه سطح لاړل، هم د څو ورځې مخکې دغه ایسی ورغی پاکستان ته. نو زه داسې فکر کوم چې جرالان دی کوم روسي جمله به مې دایي چې په دغسې ټولو پیښو کې ظاهري ډیپلوماسي په زموږ په سیمه کې وروستۍ خبره نه ده. د دې ټولو تر شا هغه څه چې پیښیږي حقیقي پرېکړې یو بل ځای کېږي چې هغه د عامه افکارو او عامه ذهنیتونو د دې څخه پټي.
مننه لیوال صاحب. ستانکزای صاحب، د ایران د ولسمشر لومړی مرستیال محمد مخبر سرپرست ولسمشر ټاکل شوی. 50 ورځو کې به ولسمشر بل غوره کیږي او راتلونکي کال هم انتخابات کیږي. تر ډیره دا بحث د ایران د افغانستان له موضوع سره تړو. اوس په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو سرپرست حکومت هم د ایران په شمول د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت ونه پیژند او ډیرو نړیوالې ټولنې هم خپل شرایط واضح کړی دي د ښځو نجونو د زده کړې او کار موضوع، او دغه راز ځینې لوري هم د ټولګډونو حکومت موضوع مطرح کوي. په دغه 50 ورځو کې چې محمد مخبر سرپرست ولسمشر دی، په دې موده کې د کوم سیاست تغییر براشي د طالبانو د سرپرست حکومت په وړاندې، او که بیا به هم همدغه پخوانۍ پالیسۍ ته دوی دوام ورکړي؟ د ولسمشر ځانګړی استازی قومي هم په کابل کې دننه هم د متقی سره کتلي وو، او دا هم د ولسمشر ځانګړی استازی او د همغه سیاستونو تعقیبول.
زمیږ کوم پټول کې نه د دل لپاره چې یو په زماني لحاظ 50 ورځې ډېر لنډ موده ده، او دا به یو نوی حکومت ته چې هغه هم سرپرست حکومت وي او د قانون له مخې نه به هم ځینې واکونه او صلاحیتونه په یقیني ډول د یو دایمي حکومت په توګه نه لري. کوم خاص تغییر راشي له بل خوانه زه فکر کوم چې ښاغلی مخبر او په اصطلاح هغه ټیم د رئیسي ټیم ده، نو په دې اساس زه فکر نه کوم چې کوم خاص تغییر راشي، مګر دا چې په د راتلونکي ټاکنو کې یا انتخاباتو کې بل ډول راشي، لکه چې دیوال چې ورته اشاره درلوده. مګر زه بیا تکرار وایم چې کوم تغییر هم راځي په روابطو کې ډېر بس ظاهري وي او ستراتیژیک بنه. یو ټکی چې زه دلته وایم، د ایران حکومت، د ایران اسلامي جمهوریت لا اول ورځ نه بیا تر ننه پورې، یعنی د 1350 کال نه چې دغه انقلاب په اصطلاح بریالیتوب ته ورسېده، تر دا ننه پورې هیڅ ډول صداقت د افغان حکومت او په ټولو کې د افغانانو سره نه ده درلودلی. که په کابل کې هر حکومت واک وي او وي، هغوی خپلې ګټې تعقیبوي، او متاسفانه چې کله کله دا ډېر استخباراتي او خصمانه دي، او د افغانانو ډېره علاقه لري چې په اصطلاح په افغانانو کې تفرقه واچوي او دغه تفرقې په نتیجه کې خپلې ګټې ترلاسه کړي.
مننه ستانکزای صاحب. لیوال صاحب، تاسو چې د ایران سیاست له نږدې تعقیبوي، راتلونکي کال په ایران کې بیا هم انتخابات دا پیښه داسې مهال رامنځته کیږي چې ویل کیږي چې ښایي د انتخاباتو پر سر بیا هم ناندرې ډېرې زیاتې شي، کله چې رئیسي په 2021 کال کې د ولسمشرۍ لپاره ټاکل شوی و ډېرې مشهورې څېرې له انتخاباتو د له فهرست څخه وویستل شوې. اوس بیا هم دغه ایران انتخابات په مخ کې لري، او ویل کیږي چې رئیسی د خامنه ای یو نږدې کسو د قضایه قوې مشر پاتې سوی، د لوی څارنوال په توګه هم دنده ترسره کړې وه، او دغه راز په ایران کې د وروستو د مظاهرو په وړاندې ځپونکو اقداماتو کې هم ویل کیږي چې د مهم لاس درلود. تاسو څه فکر کوئ چې د ایران سیاست په داخلي سیاست کې به د هغه مړینه کوم ډول رول ولوبوي، او راتلونکو انتخاباتو باندې به اغیز څه وي؟
وروستیو څو دورو انتخاباتو وښودله چې د ایران خلک له انتخاباتو سره ډېره علاقه نه لري، او د ګډون میزان ډېر پکې کمزور دی، ډېر زیات. او دې مسلې په لوړو سطحو کې ډېر جدي اندېښنې راوپارولې، حتی د دغه هوا مذهبي مشره دې ته مجبور کړ چې شاید د لومړي ځل لپاره په خلکو غوږ کې په انتخاباتو کې ګډون وکړي، مګر بیا هم د ګډون بيسان ته کړ. دا داسې ښیي چې خلک پر دغه انتخاباتو باندې ډېر زیات باور نه لري، او هماغه مهندسي چې یو شمېر خلک پکې به وار لمخه لسانی نه استعمال کیږي دا د خلکو د بی علاقګۍ لامل دی. بل خبره دا ده چې خلک البته په ایران کې او بهر مشر ایرانیان داسې نه ده چې د اشخاصو په اړه مسأله ولري یا علاقه مندي ولري. تاسو په دې پوهیږئ چې په ایران کې کاندید شوي لوري ډېر زیات تفاوت نه لري له سیاسي لیدلوري ده. دوی تقریبا سره ورته دي، فقط اشخاص دي، البته ډېر قوي احزاب نشته، یا هم چې احزاب شته دا حزب ډېر زیات تفاوت نه لري. مسأله په کل کې د دغه نظام په ډول ده. دا د ایران د خلکو لوی مشکل ده. نو که دغه پیښه د خلکو عاطفي وضعیت او په اصطلاح همدردي راوپاروي او دا ځلې په انتخاباتو کې د ګډون سطح توپیر عمومي هغه ده، او که نه په مجموع کې انتخابات په اخر کې په ایران کې دغه انتخابات نه دي لکه په نورو دیموکراتیکو ټولنو کې چې واقعا برخلیک ټاکونکي او د خلکو بشپړه سیاسي اراده تمثیل کوي.
مننه لیوال صاحب. ډیر وخت نه لرو سانګ زای صاحب، د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي او صفی قومي ښاغلي متقی ته ویلي چې د رئیسی د بهرنیو چارو د وزیر او نورو کسانو د تدفین او د جنازې د مراسمو په اړه پریکړه نه ده شوې تر اوسه. که چیرې پریکړه وشي د طالبانو سرپرست حکومت ته به هم په دې اړه معلومات ورکړي یا به یې خبر کړي. دغه مراسمو کې د که چیرې طالبانو بلل کیږي، د طالبانو کوم لوړ پوړي چارواکي به ګډون کوي؟ هغه پروتوکولونو ته په پام سره یو ولسمشر او بل هم د بهرنیو چارو وزیر یعنې دوه لوړ پوړي چارواکي په دې پیښه کې مړه شوي دي.
زبګر کوم چې په طبیعي ډول د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده خو په هیڅ وجه ګډون نه کوي. دوم ټکی دا ده چې ښایي ملا محمد حسن اخند هم ګډون ونه کړي، د کرکټر په پام کې درلودلو سره چې ډېر ګوښه توب کوي. اما زبګر کوم چې یو د رئیس الوزرا د معاونینونه او په طبیعي ډول که چېرې دوی ته بلنه ورکړي نو د بهرنیو چارو سرپرست به هم په دې مراسمو کې ګډون وکړي.
ډېر مننه لیوال صاحب. تاسو څه وایئ راتلونکي د کابل او تهران ترمنځ څه ډول ارزوي؟ کلنډ یوه دقه وخت لرو مهرباني.
فکر نه کوم دغه پېښه پرې باندې اغېز ولري. که په مجموع کې په سیمه کې د سیاستونو او د ستراتیژیو په برخه کې کوم بدلون راشي، کېدلی شي دا پېښه یو بهانه وي. مګر زه بیا ټینګار کوم د په ایران کې د واک د جوړښت څرنګوالي ته په کتلو سره دغه حادثه د اټ ټکای نه ده، کوم جدي تغییر نشي راوست.
ډیر مننه کور ودان. په ایران کې د افغانستان پخوانی سفیر غفور لیوال، د سیاسي او حقوقي چارو پوه نصر الله ستانکزی چې په دې 15 دقیقې بحث کې مر سره ګډون وکړ.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 اتسلور سوشل 22 یولس 42 201.